السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام تاسو د نن چهارشنبه د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې دي. دغه پروګرام د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ تاسو ته خبريږي. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د طالبانو یو درې کسیز پلاوی کابل ته رسیدلی دی. دوی د زندان څخه د طالبانو د بندیانو د خوشي کولو په ارتباط له افغان حکومت سره خبری کوي. نور مسائل هم لرو. په نړۍ کې به د کرونا ویروس د تازه حال په اړه هم تاسو ته جزئیات درکړو. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرچکی د طالبانو درې غړي د خپلو زندانیانو د خوشي کولو لپاره کابل ته رسیدلی دي. نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. دا د سیف د چلډرن د موسسې سپارښتنه ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس کووید 19 ناروغي مثبتې پیښې په هیواد کې 180 ته رسیدلی دي او د تاجکستان په زرګونو کارګر د ماسکو په یو هوایي ډګر کې سار پاتې دي. پوره خبرونه. د طالبانو درې غړي د خپلو زندانیانو د خوشي کولو لپاره کابل ته رسیدلی دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو تخنیکي ټیم د سه شنبې په ورځ کابل ته ورسید. د هغه توافق له مخې چې د فبروري په 9مه د امریکا متحده ایالتونو او طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک شو، ویل شوي چې د افغانستان حکومت به د طالبانو نږدې 15,000 بندیان خوشي کوي او په بدل کې به طالبان د افغان حکومت شاوخوا 1,000 تنه آزادوي. ورسته تر دې چې د 2020 کال په نومبر کې د طالبانو رژیم او د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له لوري وپرځول شو، دا د طالبانو لومړی رسمي پلاوی دی چې د افغانستان پلازمینې ته تللی دی. د افغانستان د حکومت چارواکو تر اوسه د دغه هیئت په اړه څه نه دي ویلي، خو د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل مخکې ویلي و چې حکومت او طالبانو سره منلی ده چې د طالبانو یو پلاوی به د زندانیانو د خوشي کولو لپاره کابل ته راځي او مخامخ خبرې به کوي. نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. دغه د نړیوالي د ماشومانو د خوندیتوب د نړیوالي ادارې سیف د چلډرن سپارښتنه ده. د دغه ادارې مشر تیموتی بیشپ دا غوښتنه پرون د یوې خبر پاڼې له لارې کړې. په افغانستان کې د دې ادارې ویاندې مریم عطایی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
آقای تومیتی اشاره میکنه که افغانستان برای مبارزه به ویروس کرونا به حمایت و کمک های جهان نیاز داره. اما طور که در این یادداشت اومده
آقای عطایی وایی که آقای تیموتی ویلی در افغانستان تا لکرونا سر مبارزه لپاره د نړیواله ټولنې مرستې ته اړتیا لري. لکه څنګه چې په دې خبر پانه کې راغلی د جګړو په ترڅ کې د افغانستان روغتیایي سیستم خراب شوی او دلته ښه طبي تجهیزات نشته. د افغانستان روغتیا وزارت ویلی دی له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا لري. دغه وزارت ویاند وحید الله مایار پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل تر اوسه 15 میلیون ډالر دوی ته سپارل شوي. د ده په وینا په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر 180 ته رسېدلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي مثبتې پیښې په افغانستان کې 180 ته رسېدلی دي. دغه وزارت ویاند وحید مایار تېر ماښام وویل دا شمېرې وروسته تر دې لوړې شوې چې د 912 تنو نتیجې مثبتې راووتې. په کرونا ویروس د تر ټولو ډېر اخته کسان په هرات کې دي، چېرته چې 140 تنه په دې وایرس اخته دي. په دې ترڅ کې تمه ده چې نن یو اندازې طبي تجهیزات له چین څخه افغانستان ته راورسېږي. د عامه او ستراتیژیکو چارو په برخه کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار وحید عمر پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې له دې وسایلو څخه به د کرونا ویروس د ناروغانو د تشخیص او درملنې لپاره استفاده وشي. د لومړي ځل لپاره د کرونا ویروس د چین په ووهان ښار کې وپیژندل شو، بیا د افغانستان په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو ته خپور شو. د تاجکستان په زرګونو کارګر د ماسکو په یو هوایي ډګر کې ایسار پاتې شوي دي. دغه کډوال د دې لپاره چې په دومي په بخښنه سره دا کډوال د دې لپاره چې په دومو دوی دوف هوایی ډګر کې سار شوی د کورونا ویروس کووید 19 ناروغۍ له امله پر هوایی سفرونو بندیزونه لګیدلی دي. په موسکو کې خبریال ګالیا ابراهیموا چې له څو ورځو راهیسې د کډوالو ستونزې څاري په فیسبوک کې ویلي د شپې په مخه نږدې 300 کډوال په زور له هوایی ډګر ایستل شوي چې په دوی کې شاوخوا 200 تنه د تاجکستان کارګر دي. دغه کډوال له تقریبا دوو اونیو راهیسې چې ټولې الوتنې روسیې او تاجکستان ته د کرونا ویروس له امله لغوه شوي ایثار پاتې دي. ابراهیموا د فاروخ په نوم د یو کډوال په وینا وایي روسي پولیسو له دوی غوښتي چې په هوایي ډګر کې د یو ځای وي، خو که چیرته دوی له دې ځای وباسي د اوسېدو لپاره ځای هم نه لري. او چین د سیشن به پرز د کرونا د مثبت پیښو د زیاتېدو خبر ورکړ. تر دې مخکې څلور ورځې سر په سر د کرونا مثبت پیښې په دغه هیواد کې په کمیدو وې. پیکینګ دا خبره په داسې وخت کې کړې چې په نور نړۍ کې د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي د قربانیانو شمیر په زیاتېدو دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر بل هر هیواد د کرونا مثبت پیښې اوس زیاتې دي. په دغه هیواد کې د کرونا مثبت پیښې تر 1,000 اوښتي او د پرونیو شمیرو له مخې د دې ناروغۍ د قربانیانو شمیر په متحده ایالاتونو کې 3900 ته نږدې شوی دی. د چین د روغتیا ملي کمیسیون پرون د کرونا د نویو 43 پیښو خبر ورکړ او ویل دغه هغه کسان دي چې له بهر چین ته راغلي. دغه کمیسیون په خپل راپور کې په ووهان کې هغه ښار چې د لومړي ځل لپاره کرونا ویروس پکې پیدا شوی دی یو کس د مړینې خبر ورکړ، خو وایي دا ښار چې پخوا بند و اوس پرانیستل شوی دی. څېړونکي د چین دغه راپورونو په برخه کې شک لري ځکه چې په دغه هیواد کې سیمه ییز رسنۍ سختې سانسوریږي. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې د چین د کرونا ناروغۍ د مثبتو پیښو او تلفاتو په اړه شک څرګندوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم پراتلونکو څلوروي ساعتونو کې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې لخوا د سانتیګراد په کچه وړاندوینه شوې. کابل د تودوخې لوړه درجه لاس ټیټه صفر اسمان وریز او د باران اټکل. هرات د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه څلور اسمان وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه اته اسمان ځای وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه شپږ اسمان ځای وریز. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 14 اسمان وریز.
لومړی خبرونه واوریدل. روسل مو هغه مو د هوا حالات اټکل هم واورید. کولای شئ د خبرونو د تفصیل د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اورئ چې د طالبانو یو درې کسیزه پلاوی د زندانیانو د خوشی کولو پر سر د خبرو لپاره پرون کابل ته رسیدلی دی. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه درې کسیزه پلاوی څه وخت رسیدلی او چیرته به اوسي، خو له دې مخکې ویلي وو چې ژر به د طالبانو یو پلاوی کابل ته ځي. سیاسي او حقوقي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی بیا د افغان حکومت لخوا د افغانی مذاکراتو لپاره د جوړ هیئت په یوې برخې باندې انتقاد لري.
د سیسي کوم عزیز باز هم متاسفانه بسیار سمبولیک است که یک قدر از قضایا شاید ناگاه باشند که مذاکره را نفهمند، افغانستان را نشناسند.
د ازادي راډیو په خبری پروګرام کې مو په نړۍ کې د کرونا ویروس د تازه پیښو او جزئیاتو په اړه باندې هم خبرو. هیله ده تر پای راسره پاتې شئ او په پای کې هم درته د ژوند رنګونه خبرو.
دا مونږه زیاتره د څلور کال او څو میاشتې کېږي زه خپل سیالکوټ نه کرکټ سامان ډېر راوړم، خو اوس له ښه مرغه په کابل کې همداسې ننګرهار کې په خوست کې ځینې کارخانې د بیټونو سدي دم جوړې شوې دي.
ازادي رادیو ته غواګیست. رازو لومړی مطلب ته د طالبانو ډلې یو پلاوی کابل ته د خپلو زندانیانو د خوشی کولو لپاره استول شوی دی. دغه درې کسیز پلاوی پرون کابل ته رسیدلی. د طالبانو او افغان حکومت د زورګونو زندانیانو آزادول د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو د هغه تړون برخه جوړوي چې د فبروري په وروستیو کې د قطر پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د 2000 لومړی کال د نومبر له میاشتې راپدېخوا چې د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د طالبانو رژیم نسکوره شو، دا د دغې ډلې لومړی رسمي پلاوی دی چې پلازمینې کابل ته تللی دی. ټاکل شوې وه چې د طالبانو یو لس کسیز پلاوی د خپلو زندانیانو د خوشي کولو لپاره کابل ته لاړ شي، خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د کورونا ویروس له ویرې دا هیئت درې تنو ته راکم شو. مجاهد په ټویټر کې لیکلی دی چې د طالبانو تخنیکي پلاوی د سېشنبې په ورځ کابل ته ورسېد. دغه تړون له مخې چې د فبروري په 9 د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک شو، افغان حکومت باید د طالبانو نږدې 15,000 بندیان خوشي کړي او طالبان د حکومت شاوخوا زر تنه له بنده آزاد کړي. د افغانستان حکومت د طالبانو د پلاوي په اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی د هیئت تر سفر مخکې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ویلي وو چې حکومت او طالبانو موافقه کړې ده چې د طالبانو یو پلاوی کابل ته راشي او د مخامخ خبرو له لارې د زندانیانو د آزادۍ مسله وڅېړي. له دې سره په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو د هغه پلاوي ستاینه کړې ده چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره افغان حکومت ټاکلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې وویل چې دا ټیم پراخ بنسټ دی. د افغان حکومت د پلاوي په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی وایي چې په دې 21 پلاوي کې درې ډوله کسان راغونډ شوي دي.
د ترکیب حیات اشخاص و ذوات محترم دیدم ایشان که تجربه سیاست در افغانستان دارن، شهرت نیک دارن.
د دې پلاوی په ترکیب کې درانه کسان لیدل کیږي چې په افغانستان کې سیاسي تجربه لري، ښه شهرت لري، د افغانستان د ادارو تجربه لري او افغانستان ښه پیژني. دوهمه ډله هغه کسان دي چې له بده مرغه د سیاسي او حتی د سیاسي کسانو د کورنیو غړي دي چې د افغانستان په تیره کې هم په سیاست کې ونډه لرله او په دې بحثونو کې داخل شوي دي. بله ډله هغه کسان دي چې ډېر سیمبولیک او د ځینو په باور دوی تر دې حده ناخبره دي چې حتی د ځینو کورنۍ له افغانستانه بهر دي او شایي له قضیو تر دې بریده ناخبره وي چې نه یې په خبرو سر خلاص شي او نه افغانستان وپیژني. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیره اونۍ پنجشنبې د دې پلاوي غړي اعلان کړل چې مشي د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس محمد معصوم ستانکزی کوي او 15 غړي یې ښځې دي. اروپایي ټولنې په بشپړه توګه د دې پلاوي ملاتړ کړی دی. طالبانو پخوا ویلي وو چې د افغانستان له حکومت سره چې امریکا یې ملاتړ کوي خبرې نه کوي، خو په دوحه کې له امریکایي پلاوي سره د سولې تر تړون وروسته یې موافقه وکړه چې له افغان لوري سره د 19 جګړې د پای ته رسیدو لپاره خبرو ته چمتو دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګاست. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره 25 میلیون ډالر اختصاص شوی چې 15 میلیون ډالر ترلاسه کړی او 10 میلیون ډالر نور به هم د وضعیت په خرابېدو دوی ته ورکړل شي. دا خبرې د یاد وزارت ویاند او سلاکار وحید الله معیار پرون په یو کانفرنس کې کړي دي. خاطر پردیس او نور جزئیات.
په افغانستان کې د کرونا ویروس له خپرېدو وروسته افغان حکومت د دې ویروس سره د مبارزې لپاره 25 میلیونه ډالر ځانګړي کړ. اوس د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویل دغه 25 میلیونه ډالر څخه 15 میلیونه ترلاسه شوي. د دې وزارت وین وحید الله معیار د سه شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل
15 میلیونه ډالر تاسو پیږي چې اختصاص ورکړل شو، 10 میلیونه ډالر نور کچېری وضعیت ته واخې میږي اختصاص ورکړل شوی ده. د دې پیسو نه ولایت تم تللی دی، هرات ولایت تم اختصاص ورکړل شو، نور ولایت تم. موږ تاسو ګورو چې ورځ په ورځ پرابلم په نړۍ کې هم زیاتېږي، زموږ پیښې هم زیاتېږي. فکر نه کوم چې 25 میلیونه ډالر دی کفایت وکړي، ځکه زموږ واقعیت ورځ په ورځ زیاتېږي او هر څومره چې مالی وجوهات زیاتره په هغه اندازه موږ زیات امکانات کوي شو چې فکر وکړو.
خاګلی مایر په نړیوال ټولنې د وایرس سره د مبارزې لپاره د همکاري غږ کړه. وی ویل هر هغه هیواد چې په افغانستان کې د کورونا وایرس سره د مخنیوي په هدف مرسته کوي پورین تندی هرکلی کوي. خاګلی مایر داسې مهال د سرګندونې کوي چې د هرات ولایت یو شمیر سیمه ییزو چارواکو تیر ورځ خبریالانو ته په دې ولایت کې د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د کافي بودیجې د نه موجودیت خبره کړې وه. په دې ولایت کې د والی ترڅنګ د بیړنیو حالاتو کمیټې چارواک چې د ولایتي شورا غړي او د مدني ټولنو استازي پکې شامل دي هم دغه ستونزه جدي بللې وه. دوی ګواښ کړی و که د روانو حالاتو کابو کولو لپاره جدي اقدامات ونه شي بشري ناورین رامنځته کیدونکی دی. د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره افغان ولسمشر مالیې وزارت ته د 25 میلیونه ډالرو د ځانګړې کېدو امر کړی. اوس د افغانستان د مالیې وزارت ویل دې وایرس سره د مبارزې لپاره 25 میلیونه ډالر یې عامې روغتیا وزارت ته چمتو کړي. د دې وزارت وین شمروز خان مسجدي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د ولسمشر د سری هدایت په اساس او د روغتیا وزارت د پیشنهاداتو په اساس باندې د مالی وزارت تقریبا 25 میلیونه ډالر بودیجوي مسلې د همدې مبارزې لپاره اختصاص کړي دي. د وزارت صحت عامې سره موږ هره ورځ په تماس کې استو. دوی ته مو دغه پیسې برابرې کړي دي. بودیجوي امکاناتو له پلوه دم ګړې د افغانستان حکومت یا د مالی وزارت د هیڅ نو ستونزې سره مخامخ نه دي.
مالی وزارت له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د خپل تعهد ترڅنګ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره تر دا مهاله په ټول هیواد کې 4 مجهز لابراتوارونه د په هرات او د په کابل کې جوړ شوي دي. دغه وزارت همداراز په نږدې راتلونکي کې به په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د دې وایرس د تشخیص لپاره مجهز لابراتوارونه جوړ کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایرس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي.
ګارډین رسپانی په افغانستان کې د کورونا وایرس پر خپرېدو د دې هیواد ته امر.
ازادي راډیو ته غواګست اوس هم فرشته جلالزی د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره وایي.
ګارډین رسپانی په افغانستان کې د کورونا وایرس پر خپرېدو د دې هیواد ته عامې روغتیا کمزوري سیستم او د بهرنیو مرستندویو ادارو پر فعالیت یو مقاله خپره کړې ده. ګارډین د کورونا وایرس له امله د راغلي وبا ترڅنګ دریو مهمو مسلو ته اشاره کړې چې هغه په افغانستان کې د بهرنیو غیر دولتي مرستندویانو کمیدل، افغانستان ته له ایران د کډوالو را روان سیل، او له افغانستان سره د مالی مرستو د کمول لپاره د امریکا پریکړه په دې هیواد کې کمزوري روغتیايي سیستم دی. ایران د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې سخت د کورونا وایرس له امله ځپل سوی، او یو شمیر افغان کډوال چې له ایران راستانه سوي ادعا کوي چې په هغه هیواد کې افغان کډوالو ته حتی روغتون ته د ورتګ او هلته د معاینې درملنې اجازه هم نه ورکول کیږي. ایرانی چارواکو رسمن دا خبر نه دی تایید کړی، خو هر ورځ افغان کډوال جوپه له ایران پر پوله هرات ته راځي. ګارډین په هرات کې د گزرګا په نوم د هو کډوال له مرکزه چې له ایران راستانه شوی پراپور کې د یونس په نوم د یو ولسکلن افغان هلک ته برخلیک پړل کېږي چې هغه په وته شخونه کې لیو نازک تل تک سره پروت دی. د ګارډین په لیکنه په دې لوی دشت کې د شپې یخ د انسان هډوکي وچوي. یونس ګارډین ته ویلي چې تیر کال ایران ته د کار لپاره تللی و، او په تهران کې د برقي سامانونو د ترمیم او جوړولو کار کاوه، خو کله چې د کورونا وایرس هلته خپور شو له ویرې بیرته افغانستان ته وتښتید. یونس ویلي چې په ایران کې ډیر کډوال بیکاره شوي او بل هیڅ د ژوند لار نه لري، نه خدمات شته او نه پیسې، نو په داسې حالت کې شایي ټول افغانستان ته ستانه سي. یونس ویلي په ایران کې سخت وډار سوم، څوک وړي چې په پردیز مکه مرسي. په ایران کې نږدې 2 میلیونه افغانان په غیر قانوني ډول اوسي، او یوازې د فبروري له میاشتې راهیسې 1,15,000 بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د هرات والی له ګارډین سره په مرکه کې ویلي چې شاید تر نیمایي زیات دغه کډوال کورونا وایرس ورسره راوړي. د کډوالو د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې د بیړنیو حالاتو مشر نیکولاس بیشوپ ګارډین ته ویلي افغانستان 40 کاله په جنگ کې و، په کور دننه زرګونه کسان بې ځای سوي، په روغتونونو کې وضعیت ډیر سخت دی، او په داسې حال کې له ایرانه د کډوالو راتګ یوه بله ستونزه ده. خلک دلته تعلیم، دوا، روغتون او داسې نور بنیادي امکانات نه لري. ګارډین په هرات کې د ډاکټر علي خبرې هم راخستې چې وایي په وروستیو ورځو کې حتی زیات شمېر ډاکټران او نرسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. علي ویلي موږ د دې بحران لپاره هیڅ تیاری نه لرو. ډاکټر علي ویلي چې وضعیت ډیر تاریک ورته بریښي. پر ورته مسله د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ او مخالخ پر کړی او په هغه کې د افغانستان پر حکومت او طالبانو ژغ کړی چې ژر تر ژره د ملګرو ملتونو له سازمان سره لاس یو کړي او د میلیونونو افغانانو لپاره چې سخت د کورونا تر خطر لاندې دي روغتیايي امکانات برابر کړي. هیومن رائټس واچ لیکلی چې په افغانستان کې د نن بې ځای شوی خلک او د هغو سیمو اوسیدونکو چې هلته کلینیکونه او روغتونونه نسته د مرستو لپاره سخت محتاج دي. د سازمان لیکلی په داسې وخت کې چې میلیونونه افغانان د کووډ 19 ناروغي تر غواښ لاندې دي، د افغانستان چارواکي د خپلو داخلي لانجو غم اخیستي او وسلوال طالبان د ځان د مخ کولو هڅه کوي. د دې ادارې د آسیا د برخې مرستیالي مشري پټریشا ګروسمن لیکلی دواړه حکومت او طالبان باید په ګډه له ملګرو ملتونو او د بشري مرستو له نورو ادارو سره کار وکړي ترڅو ټول افغانستان ته صحیح مرستې ورسیږي، کنه دا خراب وضعیت به په یوه فاجعه بدل شي.
په کونړ کې یو شمېر کسان شکایت کوي چې دلته مرستې مستحقو کسانو ته نه ورکول کېږي. دوی وایي اکثر مرستې ملکانو، د کلیوالي شورا غړو او وستلرونکو ته ورکول کېږي. روح الله انوري او نور جزئیات.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې په ولایت کې د مرستندوی ادارو لخوا په واسطه لرونکو ملکانو، د کلیوالي شوراګانو په غړو او دولتي مامورینو باندې د غریبو په نوم راوستل شوی مرستې بشل کیږي. د دوی په خبره چې غریب او بیوسه کسان له دغو مرستو بې برخې پاتې کیږي. د نرنګ ولسوالۍ اړوند د کوټکی د کلی دوه تن اوسیدونکو دوست محمد خان او غلام احمد ازادي راډیو ته وویل
دلته دا توضیح کولو کې د مامور نه نیولې د کلو د مافیا پورې دا په دې کې شریک دي. اصل مستحقین ته چا هیڅ شی نه دی ورکړي. بوجیگانی دا آواز لاری تقسیم شلی، چا اته وړي دي، چا شپاړس وړي دي، چا دولس وړي دي. غریب بیچاره بېوزله نه څوک پوښتنه کوي.
په کوټکي کلي کې بېوزله غریب کونډ او ړوندو ته چا ورنه کړو. دغه غاصبونو غصب کړل، سرمایهدارو چې هر غاصب لس جربه پنځلس جربه ځمکه لري، خوار او غریب ټول په جړا فریاد کړي.
همیشه ګل تر اوسه په لاسګاډي مزدوري کوله، خو له تیرو درې ورځو حکومت د ګڼې ګوڼې د کموالي او د کرونا د مخنیوي په خاطر د بازار اکثر دوکانونه تړلي چې ورسره ډیر غریب او بېوسه کسان بیروزګاره شوي دي. وایي د مرستو په لیست کې چا نوم نه دی لیکلی.
دا کم سهم چې د موادو راغلی د غریب سړي ته نه ورکوي. زه خپل یو کراچۍ چلوونکی مزدورکار یم. دوکانونه بازار غونډ بند دي د مرض د خاطره. موږ سره اوسه پورې سړي حکومت اندر شوی او بل دیو زینه بل بیزه شوی کډوال میم. کم مامورین او دولتي خرچيري غونډ یار دوست انډیوال خپل خپلوان لیکي غریب سړي ته اهمیت نه ورکي او نه لیکي چې ور شو ریزه وکړو.
حکومتي چارواکي هم مني چې د مرستو په ویش کې یو څه ستونزې شتون لري او دوی هڅه کوي چې حق حقدار ته وسپاري. د کونړ مرستيال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د سې شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل
ولایت د پیشنهاد په اساس دبليو اف پی په نهه ولسوالیو کې تقریبا 9000 کورنۍ ته درې میاشتنی غذایی پکیج د شپول د مسل له طریقه توزیع کیږي. خو یو څه شکایتونه موجود دي، خو دا د مرستو د کومکونو لړۍ اکثر همداسي 100% هغه نه وي او شکایتونه هم وي.
دا یوازې کونړ نه دی چې پکې د مرستو په ویش کې خلک د توپیریز چلن څخه شکایت کوي، بلکې دغه ډول شکایتونه او ګیلې د هیواد له مرکز کابل او نورو ولایتونو هم وخت نا وخت پورته کیږي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غواګست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنوي منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د روسیې صدر اعظم ته دغه هیواد وکیلانو اجازه ورکړه چې په ټول هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. وروسته تر دې چې په یو ورځ په روسیې کې د کورونا ناروغي مثبت پیښې له 1500 2320 ته ورسېدي، دغه هیواد ولسی جرګې دومره هغه لایحه تصویب کړه چې پکې سرغړونکو ته سخته سزا ټاکل شوې ده. تفصیل د ازادي راډیو خبر څنګه په راپور کې له احمد شیبر څخه.
د روسیې ولسی جرګې یا دوما له هغې لایحې سره ابتدایي موافقه وکړه چې له مخې یې صدر اعظم میخایل میتسوستین په هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. دا موافقه پرون په داسې وخت کې وشوه چې په یوه ورځ پروسی کې د کورونا مثبت پیښې 20% زیات شوې. د دې قانون نمخې چې پرون موافقه پرې وشوه، حکومت به په ټوله روسیه کې بیړنی حالت اعلانوي او داسې اجباري اصول به پر خلکو وشکي چې د بیړني حالت پر مهال خامخا مراعت کړي. د بحث پر مهال په پارلمان کې د روسیې د حاکم ګوند متحد روسیې مخکښ غړي پاول کراشنین نیلوکوف ولسی جرګې ته وویل:
Здесь предлагается первое в 236 статью уголовного кодекса ужесточить
ответственность за нарушение جنايي قانون د 216 د شمې ماده له مخې مسولیت زیات شي. هغه کسان چې له بې احتیاطي اصول تر پښو لاندې کوي هغه ډیر خلک په ناروغي اخته کولای شي او خلکو ته ګواښ پیدا کولای شي. نو د دې پایلې ته باید پاملرنه وشي. له دې امله سخت سزا په نظر کې ونیول شي چې له 1500 زره تر 1 لک روبل پورې سرغړونکې جریمه شي او احتمالا تر 2 کلونو پورې زندان شي. کله چې د ولسي جرګې غړیو لایحه تصویب کړه نو دا پریکړه یې وکړه که چیرته چا قصدن دروغ معلومات د بیړني حالت په خپرول تر 5 کلونو پورې به زندانی کیشي او هغه کسان چې روغتیایي اصول نه مراتبي او له قرنټین څخه سرغړونه کوي تر 2 کلونو به بندي شي. دا لایحه په داسې وخت کې تصویب شوې ده چې وړمه ورځ په روسیه کې د کورونا 1500 مثبتې پېښې شوې او د سېشنبې په ورځ 2320 ته ورسېدې. دا پرله پسې 1 ورځ ده چې په روسیه کې د کورونا مثبتې پېښې په زیاتېدو دي. په روسیه کې پرون د کورونا له امله 8 تنو ژوند له لاسه ورکړ چې له دې سره د دې ناروغۍ د تلفاتو شمېر 1200 ته ورسېد. انتقاد کوونکي پر دې شمېرو شک کوي او عام روسان هم دا سوالونه کوي چې حکومت چیرته د ټولو ناروغانو معاینه کړې ده چې ټولې مثبتې پېښې معلومې شي. د روسیې د پلازمېنې ماسکو استوګن چې شمېر یې 2 میلیونو ته رسېږي له دوشنبې راهیسې قرنټین شوي دي. د روسیې صدر اعظم د یوې بیړنۍ غونډې پر مهال د روسیې د نورو سیمو له چارواکو وغوښتل چې دوی هم ورته هڅه وکړي.
اوس هم لنډ خبرونه. د طالبانو درې غړي د خپلو زندانیانو د خوشی کولو لپاره کابل ته رسیدلی دي. نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. دا د سیف د چلډرن د مشر تیموتی بیشپ سپارښتنه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس کووید 19 ناروغي مثبتې پیښې په هیواد کې 100 یو ته ورسېدې. د تاجکستان په زرګونو کارګر د مسکو په یو هوایی ډګر کې ایثار پاتې دي. دوی ځکه ایثار پاتې دي چې په هوایی سفرونو بندیز لګول شوی هلته. او چین د سېشنبې په ورځ د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړ. هلته اوس 28290 کسان په دې وایرس اخته دي. په ټوله نړۍ کې 240000 کسان په دې وایرس اخته وو چې مړه شوي دي او اوس د اخته کسانو شمېر 1,850,000 ته رسېدلی دی. مننه کوم چې خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلي د ازادي روډ په ویب پاڼه ولولې.
د ژوند رنگونه. سلام استاذ نوم سلی.
نوم می بخت ګل او د پکتیا ولایت اوسیدونکی.
ډیر مننه. دغه کاروبار چې تاسو کوي د څه کاروبار دی؟ دارته تشریکې څومره وخت کیږي پیل کړی مده؟
دا کاروبار چې د سپورتس کاروبار ده. په دې کې د فوټبال او د کرکټ او داسې رزمی لو سامان موږ دلته خرڅو.
څومره وخت کیږي؟
شپږ کال او شپږ میاشتې تقریبا کی.
خا ډیر ښه. په ټول د دوه عمر کالونو کې هغه ډیر شاین خرڅیږي. هغه د کومې لوبې زیات خرڅیږي؟
دا خو جنوبي ولایت یو د پکتیا سي ده. دلته عموما کرکټ برخه زموږ کوي ده او کرکټ سامان موږ زیات خرڅو.
دغه شاین چې تاسو خرڅوي دغه د سپورتي توکي ډیر کله کوم هیوادونو څخه راوړی؟ کله خپل دلته د کابل نه دغه شاین راوړی؟
دا مونږه زیاتره د څلور کال او څو میاشتې کیږي زه خپل سیالکوټ نه کرکټ سامان ډیر راوړم. خو اوس لکه مرغه په کابل کې هم داسې ننګرهار کې په خوست کې ځینې کارخانې د بیټونو سدي دم جوړې شوې دي. سې موږ ته هغه ارزنبیا یا داسې متوسط بیټونه د ټینس بال لپاره موږ دلته جوړیږي او دلته موږ راوړو. اوس د وخت کې موږ په اول شروع کې ما سکله کاروبار شروع کړ په دغه وخت کې ټینس زیاتو. خو اوس دغه تقریبا 2 کاله 2.5 کاله چې کېږي هډبال لوبه بیا ډېره مخ په زیاتېدو ده او ډېر زره وده وکړله.
د رزمي لوبه مینوال لم اوس چې لیدل کېږي زیات شوی دی لم د کرکټ برخه پرې غنی ده کنه هغه ورځ پر ورځ کېږي مینا
دلته رزمی لوبه یا صرف د سیو سیزنی لوبه ده زمي کې صرف رزمی لوبه وي او بیا په وړ ستال نه میاشت تقریبا بیا کرکټ او نور فوټبال لوبه کېږي خو په رزمی لوبه اقلا درې میاشتې ښه بازار ګرم وي یغه نور څه بیا کرکټ په بیا په غنی ده
یو د کور د مصرف خبر به مو کو دغه تری پوره کیږي دغه دکان
خو الحمدلله د خپل کاروبار په دغه برخه کې بيخي راضی یم زکه زه خپل اند پروشم یم په ټول د درې څلور کلونو کې وزلته خپل نور دکاندارانو تم زور کوم
خوشاله اوسه تکړه اوس
مننه کوم چې د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبري مجله مو اوریده بل پروګرام مصطفی صدیقی وړاندې کوي